بله ست سمیه باستاسو استریم مشهی افغان چارواکي وایي د ایران د ملي امنیت له سلاحکار سره یې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. پر دې اوري افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په دې خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي په افغانستان کې د امریکا ولس کلنه جګړه به داسې پای ته ونه رسیږي چې پنټاګون ته پوځي پاریا ور په برخه کړي. د ترکیې پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت موده دوه کاله نور تمدیدیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو نا اعلان شوي سفر په عراق کې د امریکایي ځواکونو لیدو ته ورغی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي په افغانستان کې د امریکا ولس کلنه جګړه به داسې پای ته ونه رسیږي چې پنټاګون ته پوځي بریا ور په برخه کړي. سکاټ میلر دغه څرګندونې له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه کړې دي. میلر وویل اوسنی وضعیت په پام سره د افغانستان د جګړې دواړه لوري له پوځي لارې دغه جګړه نشي ګټلی. هغه زیاته کړه چې دغه جګړه به تر هغو روانه وي چې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه شي. په افغانستان کې د امریکایي یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیاوې وستایلې او ویل چې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت له دوی سره مرسته کوي، خو دا باید هیر نشي چې دغه جګړه اوس په خپله افغان ځواکونه مخته وړي. د ترکیې پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت موده دوه کاله نور تمدیدیږي. ترکیه چې د ناتو غړی ده په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې 1500 اوبخې د ماموریت په چوکاټ کې 1501 سرتیری لري. د ترکیې د اناډولو خبري اژانس د راپور له مخې دغې لایحې له مخې چې پارلمان د سېشنبې د ورځې ناوخته تصویب کړه، په افغانستان کې د ترکیې پوځي حضور د راتلونکي 2019 کال د جنوري له شپږمې د دو کلونو په مخه غزول کیږي. ورسره له هغې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ځنډ خبر ورکړ، اجرایه ریاست وایي حکومت د دغو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میثم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
ما دو تا نقشی مشخص در آسای برگزار انتخابات داریم که
فراهم موقع ده انتخابات و ده ترسره که دو پا برخه که دو اوم در رول روچه ده بودجه برابره و لاو ده انتخابات و ده امنیت اتنگخ ده. موقع تر ده اولان ده هم اعلان کرده و چه چم تواله لرو هر نیته چه ده انتخابات و خپلواک کمیسون ده ولسمشری تاکنو لپاره پا پام کنیسی ده حکومت لپاره کمه استونزه نشته. ټاکل شوی و چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د راتلونکي 1398 کال د حمل په 1 ترسره شي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه انتخابات به 2-3 میاشتې په ځنډ ترسره شي او رسمي نیټه به ډېر ژر اعلان شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په موسکو کې له خپل روسي سیال سره ولیدل. شاه محمود قریشي له سرګی لاوروف سره د خبرو په مهال روسیه د پاکستان یوه مهمه شریکه وبلله او د سیمې د امنیت په برخه کې د دې هیواد د رول ستاینه وکړه. ښاغلي قریشي همداراز د افغانستان ستونزو د هواري لپاره د غونډې د جوړېدو په برخه کې د موسکو د هڅو مننه وکړه. موسکو د نومبر په 9 نیټه د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه و چې د امریکا او پاکستان په ګډون څه باندې 100 هیوادونو پکې ګډون کړی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې له شاه محمود قریشي سره د پرنیو خبرو عمده موضوع هم افغانستان وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه اعلان شوي سفر په عراق کې د امریکایي سرتیرو لیدنې ته ورغی. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې ولسمشر ټرمپ د بغداد په لویدیز کې د الاسد په نوم هوایي اډې ته ورسید. نوموړی تر دې یوه ورځ د مخه له واشنګټن څخه روان شوی و. په دې سفر کې له ولسمشر ټرمپ سره د هغه میرمن میلانیا هم ملګرې ده. تر دې وړاندې پر ډونالډ ټرمپ له دې کبله انتقادونه کېدل چې ولسمشرۍ ته تر رسېدو راهیسې په هېڅ جګړه ییزې سیمه کې د خپلو ځواکونو لیدنه نه ده کړې. ترامپ په اکتوبر کې ویلي وو چې تصور نه کوي دا لیدنه دومره لازمه وي. شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان په عراق کې دېره دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې د عراق د سیمه ییزو ځواکونو ملاتړ کوي. ولسمشر ترامپ پرون وویل چې له عراق څخه د خپلو پوځیانو د کمولو پلان نه لري او له عراق انکولی شي په سوریه کې د داعش وسلوالو پر وړاندې د بریدونو لپاره د یوې اډې په توګه کار واخلي. ترامپ تیره اونۍ اعلان وکړ چې له سوریې 2000 امریکایي سرتیري امباسي د اوکراین ولسمشر په دې هیواد کې پوځي حالت ختم کړل. پترو پروشنکو پرون په کیف کې د اوکراین د پوځي کابینې په غونډه کې وویل سر له دو بجو پوځي حالت ختمیږي. دا زما اصولي پریکړه وه چې د هیواد د روان امنیتي وضعیت د ټولو برخو د ارزونې لپاره مې کړې وه. وروسته له هغې چې روسیې درې اوکراینی کشتۍ او د هغو 23 عمله کچ تنګي ته نږدې ونیولې، د اوکراین ولسمشر د نومبر په 26 په هغه هیواد کې پوځي حالت اعلان کړی و. دا پوځي حالت د 150 ورځو لپاره د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو په ګډون د اوکراین په 10 سیمو کې اعلان شوی و. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په پڼه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي د ایران د ملي امنیت له سلاحکار سره په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. کابل ته د علي شمخاني له تک سره سم ایراني چارواکو تایید کړی چې د طالبانو له استازو سره کتلي دي. له طالبانو سره د ایراني چارواکو د کتنې هدف څه دی؟
ایران په اوسني حالات کې مجبور نه دی چې د افغانستان په سوله کې تاسو د علایشه بې مطلب او بې پرې مرسته وکړي چې افغانستان یوازې ګټه وکړي.
د افغانستان په قضیه کې ښکیل د سیمې بل لوبغاړي روسیې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د کمیدو د اعلان هرکلی وکړ. ویل چې دغه اقدام کولی شي د سولې پروسه لا رانږدې کړي.
Мы считаем это шагом в правильном направлении, способным приблизить начало мирного процесса.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې روسیې یو نوی لری واټن ویشتون کې توغندۍ آزموینه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه آزموینه د روسیې خلکو ته د نوي کالي و عالی ډالۍ بللې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 219 خبرونې اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم مه هېروئ. ازادي راډیو اوري د سهارات بجات د خېری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان چارواکو او د ایران د ملي امنیت سلاحکار د افغانستان د سولې او د سیمې د ثبات په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غني پرون ناوخته له علي شمخاني سره په ار کې وکتل او دواړو لورو د کابل او تهران ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا او د سولې پر موضوعاتو بحث او خبرې وکړې. له دې سره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر هم ویلي چې افغانستان کې د سولې تأمین په هدف کورنۍ اجماع جوړه شوې او دا وخت د سولې لپاره د سولې اجماع اړتیا ده چې د ایران رول پکې مهم دی. تفصیل دی یوسف خانزادران په رپورټ کې.
افغان چارواکو او د ایران د ملي امنیت شورا سلاحکار علي شمخاني په کابل کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو په پراختیا، د افغانانو په برابرۍ او مالکیت د سولې پروسه کې د سیمه ییز اجماع د ارزښت او د ترګرۍ ضد ګډې مبارزې په اړه بحث او خبرې وکړې. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غني له ښاغلي شمخاني سره په لیدنه کې په افغانستان کې سوله د سیمې د ثبات کلي وبلله. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غني ټینګار وکړ چې افغانستان د تلپاتې او باعزته سولې په برخه کې د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ګټور وي. د ایران د ملي امنیت شورا سلاحکار علي شمخاني د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاحکار په بلنه په یو ورځني سفر کابل ته راغلی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د ویان مرسیال کبیر وسیق ازادي راډیو ته وویل کابل ته د سفر پر مهال د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار له خپل ایراني سیال سره د سولې پر روان بهیر نظریات شریک کړل.
خواهان صلح بایزد و پایدار می باشد و باید
دی وی افغانستان دی وی تلپات او پتمن صلح غوختون که دی او تنگار پا دی وشو چه پا دی برخه که دی سیمی هیوادونه باید لافغانستان سر ریختینی همکاری وکری. دی افغانستان دی ملی امنیت دی شورا سلاکار تنگار پا دی وچه پا افغانستان که دی صلح تامین پا موخه کورنه اجماع جوده شوی او دی افغانانو پا محوریت دی دولت پا دولت اریکو اصل تا پا کتو سیمیز اجماع تا ارتیا ده. له دې سره ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې ایرانی چارواکو د وسلوالو طالبانو له استاو سره کتلی او لاغوی سره خبرې کړې دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران د افغانستان د اوسنیو امنیتي ستونزو د حل په مقصد د طالبانو له استازو سره خبرې کوي، خو دا چې آیا کابل ته د ایران د دغه پلاوي د سفر پر مهال چې ځینې پوځي او امنیتي چارواکو یې هم ملتیا کوله، څه جزئیات د افغان چارواکو په واک کې هم ورکړل شوي که نه، افغان ادارې یې څه نه وایي. خو کابل ته د دغه ایرانی چارواکي دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د افغانستان د سولې بهیر لپاره بیلابیلو هیوادونو د خپلو هڅو خبر ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په همدې روانه اونۍ کې د کابل، تهران، بیجنګ او مسکو په سفرونو ولاړ او ټاکل شوي د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د افغان سولې په اړه هندوستان ته سفر وکړي. د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم دغو هڅو ته په کتو وایي ایران هم لکه د بل هر هیواد په څیر د خپلو ګټو په لټه کې دی. د ازادي راډیو ته وویل دا چې د افغانستان سوله اوس په یوه واقعیت بدلیدونکې ده، ایران په دې لټه کې دی چې له دې بهیره لرې پاتې نشي.
ایران په اوسنی حالاتو کې مجبور نه دی چې د افغانستان په سوله کې تاسو بې علایشه، بې مطلب او بې پري مرسته وکړي چې هغه کې افغانستان یوازې ګټه وکړي، بلکې دوی داسې یو سوله غواړي چې په هغې کې د ایرانیانو ګټې هم خوندي وي. بل تلاش کوي چې په راتلونکي کله چې طالبان راځي او د افغانستان په رهبرۍ کې برخوال کېږي، دوی به اوس سر له وخه وروسته د طالبانو له رهبرۍ سره اړیکې جوړې کړې وي، او یا هم دغه اړیکې چې پخوا یې جوړې کړې دا به په متدام شکل باندې پر مخ باندې وي.
خو دا چې ایران له طالبانو سره د اړیکو لرلو څخه څه پیغام لري، ښاغلی خادم وایي تهران غواړي له دې کار سره وښيي چې دوی د افغانستان په قضیه کې دخیل دي. دی وایي دا یو وضاحت دی چې ښایي له افغان حکومت سره د رسمي حکومت په توګه او له طالبانو سره د جګړې د یوه اړخ په توګه اړیکې لري.
و موردل چې افغان چارواکي وایي د ایران د ملي امنیت له سلاکار علي شمخاني سره یې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. علي شمخاني په داسې حال کې کابل ته ځي چې په وروستو کې ایراني چارواکو تایید کړه چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي او خبرې ورسره کړې دي. دغه راز د افغانستان په قضیه کې ښکېل د سیمې بل لوبغاړي روسیې هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د کمېدو د اعلان د هرکلي تر څنګ ویلي چې دغه اقدام کولی شي د سولې پروسه لا رانږدې کړي. موسکو هم په دې وروستیو کې په غونډه کې طالبان وربللي وو. دا غونډه هم په افغانستان کې د سولې پر موضوع څرخېده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه پرون په موسکو کې یو لړ څرګندونې کړې دي. تفصیل به د فریبا ظاهر پر رپورټ کې واورو.
څو ورځې وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د کمولو اعلان وکړ، روسیې ته اقدام وستایه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د یوې برخې ایستل د دغه هیواد د سولې پروسې سره مرسته کولی شي.
Мы обратили внимание также на сделанное руководством США заявление.
Да, вай мужда Америка да хукумат ла лори да айлан че па Афганистан ки да хпулу паузиану нимаи бархабаси гаур карайдай. Мужда пар сама лори у гам гарну че кавалайси да соли проса ла нора хам ра ниш декли. Хуус бау катал си че да айлан ба па амал ки цанга тар саракежи.
Реализовано на деле.
زخاروفه د افغانستان د بهرن د هواری لپاره د پوځي لارو پر ځای پر سیاسي او ډیپلوماټیکو هڅو ټینګار وکړ. په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري هغه اعلان چې وایي له افغانستان څخه خپل وزیر سرتیری وباسي په نړیواله سطحه بحثونه تود کړي دي. که څه هم پینټاګون په رسمي ډول د دغو سرتیرو د ایستلو په اړه څه نه دي ویلي او نه یې د ایستلو نیټه معلومه ده، خو ځینو د ولسمشر ټرمپ د دې پلان هرکلی او ځینو یې بیا د بدو عواقبو خبرداری ورکړی دی. پاکستان چې د افغانستان ګاونډی دی او د دغه هیواد په بحران کې ښکیل هیواد بلل کیږي، هم د امریکا د دې اعلان هرکلی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دسمبر پر 22مه په ملتان کې وی خبري غونډې ته ویل چې د امریکا د دې احتمالي پلان هرکلی کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر پر 25مه ویل چې د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې پر نویو بدلونونو خبرې کړې دي، خو دا یې مشخصه نه کړه چې پر کومو بدلونونو. په خپل د افغانستان حکومت ویلي کې چیرې د امریکا دا پلان عملی سي د افغانستان پر امنیت به منفي اغیز و نه کړي. افغان چارواکي وایي لتیرو څلور نیمو کلونو راهیسې د افغانستان امنیتي چارې په بشپړ ډول افغان امنیتي ځواکونو پر مخ وړي او بهرني سرتیري یوازې د روزنې او تخنیکي مرستو په برخه کې حمایوي رول لري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ځینو پټو سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټولو پر پلان خبري کیږي او کټایتسي ترتلونکو اوري پر بده امریکایي سرتیرو نیمه برخه افغانستان څخه وېستل سي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 14,000 عسكر لري. وسلوالو طالبانو هم تل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او اوربند لپاره لدغه هیواده د بهرنیو پوځیانو وتل اومده شرط ګڼلې دی. د دغې ډلې استازو په ابوظبي کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې پر دې شرط بیا ټینګار کړی دی.
و همردل چې روسي له افغانستان د امریکایي یو شمیر ځواکونو د وټلو د اعلان هر کله وکړ او ویل چې دغه اقدام کول شي د سولې پروسه لا رانږدې کړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله سانزه هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه د کابل وصل دی. سانزه سره خبرونه تخره غلاست. سلامونه باندې کوم تاسو درنو ویدونکو. سانزه سره د افغانان په قضيه کې هکل مهم لوبغاړي له افغانان د یو شمیر امریکایي ځواکونو د وټلو هر کله کې خو په عین حال کې دوی دې ته هم اندېښنه لري چې کچېره نړیوال ځواکونه له افغانان وزي د افغانان کې دای شي چې د دوی امنیت هم وګواخل شي. دغه تناقض تاسو په چش کې په کوم څه کې ویني؟ ایران هر کله کې، پاکستان هر کله کوي، چین هر کله کوي، روسیا هر کله کوي، په عین حال کې دوی غواړي چې نړیوال ځواکونه هم په افغانستان کې پاتې شي.
زه به کوم څه دا هیوا دونه په عین زمان کې چې د امریکا دایمي حضور او د امریکای پوځي اډې په سیمه کې په خپل ځلال ونی او نه مني په مهاله کې په دې مبنا د دوی د استلو او په خصوص د تدریجي وټلو مسالې ته احتیاط سره هر کلای وایي. له بل خوانه دوی له دنه هم دال لري چې کچېرې د افغانستان د بحران مدیریت په دقیق ډول ونیسي او خوانه له بل خوانه د دوی ګټې په خصوص کې خوندي نشي دا د دوی ته تهدید ګڼل کېږي. د دنه لپاره متناقض خبرې کوي. یوې خوانه له بل خوانه بل مسله دا ده چې په دې ډول ایران، روسیا، چین او حتی پاکستان په امریکا باندې غیر مستقیم فشارونه لري، کله تشویقي حالت ورکوي، کله تهدیدي حالت، څو دغه لارې نه وتوانېږي چې خپلې ګټې تامین کړي. او په نهایت کې دا به د افغانانو په ګټه نه وي. د لپاره چې دا لوبه چې هر څومره د مختلفو ادرسونو مطرح کیږي، یعنی او همغږي او هماهنګي پکې نه وي، دا د افغانستان د سولې پروسه مغلقه کولای شي.
علي شمخانی د ایران د ملي امنیت سلاکار کابل ته راغلی او له کابل ته له تاک سره سم ایرانی چارواکو دا ومنل چې د طالبانو له استازو سره کتلی او سره خبرې کړې دي. ایران له طالبانو سره مخکې هم د اړیکو په اړه راپورونه خبر شوی و چې ایران ورسره په ورستو کې اړیکې ټینګې کړې دي. د افغانستان مهم ګاونډیان ایران د طالبانو سره خبرې کوي. پاکستان کې خو هم هغه د کابل حکومت تورنوي چې د کوټې شورا فعال ده او طالبان زیورازي. دغه راز چین ته هم مخکې بلل شوی و، طالبان روسیې هم طالبان وربللی و. دوی له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې بریالی شوی نه دی چې طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. خو افغان چارواکي بیا وایي چې په داخل کې د سولې لپاره کورنۍ اجماع جوړ شوی او دغه هڅې چې ګاونډیان کوي دا د سیمه ییز اجماع یوه برخه ده. آیا تاسو هم په دې نظر سره موافق یاست؟
زه د دغه نظر سره موافق نه یم. یو مسأله دا ده چې طالبان په دې توانېدلی دي چې ځان یو قوت په عنوان د سیمه او نړیوال څټه کې ځان مطرح کړي. درنه لوی قدرتونه لکه روسیا، امریکا دوی سره مخامخ خبرې کوي. د سیمې هیوادونه له دوی سره ګوري. دا په دمانه د طالبان ځان تثبیت کوي. تاسو سره د افغانستان دولت کله کله دغه مذاکراتو اصلا خبر نه ده او اصلا د اجماع چا جوړ کړی دی؟ اجماع ادرس ده معلوم. کابل حکومت کله چې وایي چې د سیمې اجماع یو برخه ده، زه اول په دې عقیده نه یم چې سیمې اجماع رامنځته شوی. د دې اجماع مالک څوک ده؟ څوک رهبری کوي؟ یا یوازې کله کله ځینې ګاونډي او لري هیوادونه د کابل سره خپل معلومات شریکوي؟ دا د اجماع معنا نه لري. برعکس زه فکر کوم چې دغه حادثه په نړیواله سطح تر اوسه همغږي نه ده مېسل.
بله نصر الله سنرزی له تاسو نه ډیره مننه کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد چې د افغانستان د وضعیت په اړه د یو شمیر د افغانستان د ګاونډیانو د ګاونډي هیوادونو د وروستیو درزونو په باب نظر سره شریکو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د یو شمیر امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی. دغه راز د ایران د ملي امنیت سلاکار د کابل په سفر کې د افغان چارواکو سره کتلي. افغان چارواکو وایي چې دغه په دې کتنو کې لیدنو کتنو کې د افغانستان د سولې او د سیمې د ثبات په اړه خبرې شوې دي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د جدیش پیغام ده. جدیش پیغام هم د روسی د افغان د پخوانی شوروی اتحاد دوبخی زواکونه افغانستان ته ننوتل او په افغانستان کې هم له تلویخ کالو رئیس دغه جګړه روانه ده. یو شمیر خلک په دې باور دي چې د روسی د اشغال په نتیجه کې افغانستان له دغه حالت سره مخامخ شوی. نن په دې پروګرام کې هم دا چیرو چې په دې څلويختو کلونو کې په افغانستان کې لکه چې د روسانو ځواکونه افغانستان ته ننوتي وو او حافظ الله امین دوره ختم کړه څه تغیرات راغلي په دې اړه له تاسو سره خبرې کوو. تاسو نظرونه هم خبرو. ازادي راډیو اورې د سهار له وجود ماښام تر وجود خبرونه کوو او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو چې د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالبه لوستې دي.
ډیلی میل ورځپاڼې د ایراني چارواکو او طالبانو ترمنځ د لیدو کتو مسله راخیستې ده. د دې بریتانیایي ورځپاڼې په وینا د ایران د ملي امنیت شورا مرستیال علي شمخاني د چهارشنبې په ورځ د کابل د سفر پر مهال دا خبر تایید کړ. د ایران تسنیم خبري اژانس د چاغلي شمخاني په وینا څرګندوي چې ایران له طالبانو سره د ارتباط او تماس په اړه کابل خبر کړی دی او د لیدنې کتنې او تماسونه به ادامه پیدا کړي. ډیلی میل وړاندې لیکي ایران او افغانستان چې نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري په وروستیو کلونو کې پیچلې اړیکې لرل. په مقاله کې بیا راغلی دی چې ایران د نوی میلادي لسیزې د کورنیو جګړو پر مهال د افغانستان د شیعه او کلاک ملاتړی و او له واکه د طالبانو د لرې کېدو پر وخت د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ ودرید. خو د خبرونې په وینا د افغانستان او لویدیځو هیوادو یو شمېر چارواکي ادعا کوي چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب په تیرو کلونو کې له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي دي تر څو امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د لویدیځ وی بلی ورځپاڼې بیا د افغانستان د انتخاباتو مسله راخیستې ده. د هلي کې افغانستان د ولسمشۍ ټاکنې څو میاشتې د دې لپاره ځنډوي چې د اکتوبر په میاشت کې رامنځته شوې تخنیکي ستونزې هواري کړي. خبرونې بیا د چارواکو هغه خبره راخیستې ده چې د چهارشنبې په ورځ وویل په اکتوبر کې د پارلماني انتخاباتو پر مهال رامنځته شوې تخنیکي ستونزې د دې باعث کیږي. ټاکل شوې وه چې دا انتخابات د اپریل په میاشت کې ترسره شي خو دا څرګنده نه ده چې نوی نیټه به کله ورته تعیین نشي. ورځپاڼه بیا د ولسي جرګې تیرو انتخاباتو ته په اشاره لیکي چې د رایې اچولو پر مهال په بیلابیلو انتخاباتي حوزو کې ځنډ او خنډ رامنځته شو. د دې هیل په باور علت یې دا و چې رایې ورکوونکو خپل نوم په لیست کې نه شوی موندلی او انتخاباتي مامورین د رایې ورکولو له نویو وسایلو سره سم آشنا نه وو. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو یوه بنیادي ستونزه امنیت هم ده. د هیل رسپانی د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د امریکا له لوري د افغانستان د سولې د استازي زلمی خلیل زاد خبري راخیستې دي چې وایي هیله مند چې د افغانستان حکومت او طالبان تر دې انتخاباتو مخکې د لارې پر وې نقشې موافقه وکړي.
ازادي رادیو او ریډیو سهارا ته بجې او څلېرشت دقیقې دي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ښوونې او روزنې ملي سمپوزیم پرانستل شو. د پوهنې وزارت چارواکو ازادي رادیو ته پرون وویل چې په دې ملي سمپوزیم کې به د پوهنې په وړاندې موجوده ستونزې په ډاګه او د حل لپاره به حل لارې به ولټول شي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې
افغانستان کې په لومړي ځل د خوونې او روزنې د وضعیت پرخه کېدو د دغه هیواد د پوهنې وزارت او د چارو ادارې له لوري سمپوزیم پرانستل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نورینو صحت د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ملي سمپوزیم کې به د پوهنې برخې شته ستونزې راټولې او د حل لپاره به پرې بحثونه وشي. دا وایي د پوهنې لپاره د پرانستل شوي ملي لومړني سمپوزیم هدف دا دی چې د پوهنې په برخه کې شته ستونزې په نښه شي. په دغه ملي سمپوزیم کې 1200 د پوهنې ولایتي ریاستونو مشران، د ښوونځیو مدیران، عامران، ښوونکي، زده کوونکي او د پوهنې برخې فعالانو ګډون کړی دی. دغه وزارت په خبره د ټول هیواد په کچه د یو شمېر ښوونځیو لپاره د تعمیرونو نه موجودیت، د تدریسي کتابونو او مسلکي ښوونکو کموالی، په تیره بیا په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه ښوونکو نشتون، فقر، ناامني او کلتوري ستونزې هغه څه دي چې په دغه سمپوزیم کې به د حل لپاره لارې چارې ولټول شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د ټول هیواد په کچه 3.2 میلیونه افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې له دې شمېره 15% انجونې دي. د دغه وزارت په خبره غزنی، کندهار، هلمند، زابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د ناامنیو زیاتوالی د پوهنې پر وړاندې ستونزې زیاتې کړي دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال د ثور تر میاشتې د ټول افغانستان په کچه د زده کوونکو پر مخ د 1000 ښوونځیو دروازې تړلې دي، خو له دې سره سره اوسمهال په ټول هیواد کې 9.3 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 3.5 میلیونه یې انجونې دي. خو دا چې دغه ډول سمپوزیمونه به د پوهنې په برخه کې څومره ګټور واقع شي، د پوهنې برخې کارپوه محمد صابر نوري یې په اړه وایي.
زه فکر کوم چې ډیر زیات مفید به وي د افغانستان د پوهنې د لاسرسي لپاره، په دې معنی چې کله چې مونږ د افغانستان د ټولو ځایونو نه، د ټولو محیطونو نه، د امن او ناامن سیمو نه، او د محروم او فعال سیمو نه، د ټولو نه چې مونږ نظریات ولرو او اشتراکونکي ولرو، کولای شو چې مونږ یو ښه تصمیم ونیسو.
ښاغلی نوري دا هم وایي چې حکومت ته د دغه شان سمپوزیمونو د جوړېدو تر څنګ دا هم پکار دي چې په لرې پرتو سیمو او ولایتونو کې داسې پلانونه جوړ کړي چې له مخې یې هلته هم خلکو ته د زده کړو زمینه برابر شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
روسیې یو نوی پرمختللی لرې واټن ویشونکی توغندی ازمویلی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه توغندی د روسیې خلکو ته د نوي کالي والی ډالۍ بللې ده. پوتین ویلي دا توغندی ضد دفاعي سیستمونه د دغه قاره ویشتونکي توغندی، ویلي دي چې توغندی د توغندیو ضد دفاعي سیستمونه د قاره ویشتونکي توغندی مخه نشي نیولی. دی وایي دا توغندی کولی شي د غږ تر سرعت 40 ځلې چټک والوزي. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي.
روسیه د هایپرسونیک یو نوی اوانګارد دوله توغندی په بریالیتوب سره وازمایه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه توغندی د ازموینې تر لیدو وروسته د دغه هیواد د دفاع وزارت د کنټرول او څارنې له مرکز څخه وویل چې دا د دغه خلکو لپاره د نوې کال یوه عالي ډالۍ ده. ولسمشر پوتین د دسمبر پر 18 په مسکو کې د کابینې په غونډه کې د دغه توغندی په اړه ویلي:
دوی
په تکرار وایم چې د ازموینه بریالۍ وه. په 2019 کال کې به د روسیې پوځ د اوانګارد په انټرکانتینینټل نوي ستراتیژیک توغندیو سیستم سنبال سي. دا د روسیې د پوځ او خلکو لپاره یوه لویه پیښه ده. روسیې د ستراتیژیکې وسلې یو بشپړ نوی سیستم ترلاسه کړی دی. د ازادي راډیو د خبری مرکز د راپور په استناد دغه توغندی د اورال غرونو له جنوب څخه فایر او د روسیې په ختیځ کې د کامچاتکا په سیمه کې په 6000 کیلومتره کې هدف په بریالیتوب سره وویشت. د ولادیمیر پوتین په خبره دغه نوی هایپرسونیک توغندی زیان نه منونکی دی او په اوسنیو توغندی ضد سیستمونو یې مخه نسي نیول کېدی. دا د وسلو یو له هغو سیستمونو دی چې ولسمشر پوتین د روان کال په مارچ میاشت کې د روسیې خلکو ته په وینا کې معرفي کړی و. هغه مهال ولسمشر پوتین ویلي و چې روسیه د وسلو دغه نوي سیستمونه له دې کبله پراخوي چې د امریکا متحده ایالات د توغندیو د دفاع سیستمونو د پراختیا هڅه کوي. شغلی پوتین په مارچ میاشت کې ویل و چې د افانګارد نوی قرپایما توغندی د ساوت یا ژغ تر سرعت شل ځله چټک سرعت لري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په لیکنه دغه نوی توغندی داسې مهال وازمایل سو چې د روسیا او امریکا متحده ایالاتو اړیکې د اوکراین د شخړو د سوریه د جګړو او د امریکا د 2018 کال ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د اداو پر سر د سړې جګړې راهیسې تر ټولو په بد حالت کې دي.
ازادي رادیو اورید خبرونه دوهمه نیمه ته ورسید. وړاندې دوه د ازادي رادیو اونیزه خبرونه درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو اوس په افغانستان کې اتنی میوجي دی او زل بیا په مکرې د دې ساده مهمه خبرونه سره لیکونو ده. افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي په افغانستان کې د امریکا ولس کلنه جګړه به داسې پای ته ونه رسیږي چې پینتاګون ته پوځي بریا ور په برخه کړي. غلسین انټلیجنس سره په مرکه کې وویل چې د جګړې دواړه لوري له پوځي لارې نشي بریالي کېدای او جګړه به تر هغه روانه وي چې سیاسي جوړجاړی ترلاسه شي. د ترکیې پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت موده دوه کاله نور انتم د دیګي. ورسله هغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو د ځن خبر ورکړي. اجرایی ریاست وای حکومت دغه انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. ټاکل شوی و د ولسمشر راتلونکو انتخابات د راتلونکو لمریز کال د حمل په یو دیرشمه ترسره شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وویل چې د انتخابات به دوه درې میاشتې په ځنډ وشي او رسمي نیټه به ډېر ژر اعلان کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په موسکو کې خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د خبرو په مهال روسي د پاکستان یو مهمه شریکه او بللاو د سیمې د امنیت په برخه کې د دې هیواد د رول استاینه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو نه اعلان شوی سفر په عراق کې د امریکایي سرتیرو لیدنې ته ورغی. ډونالد ترامپ ویل عراق څخه خپل پوځیانو د کمولو پلان لري او لدې هیواد کولای شي په سوریه کې د داعش وسلوالو په وړاندې د بریدونو لپاره د ویاړي په توګه کار واخلي. ترامپ مخکې اعلان کړی و چې له سوریه 2000 امریکایي سرتیري بیرته باسي. د اوکراین ولسمشر په دې هیواد کې پوځي حالت ختم کړ. پترو پروشنکو پرون په کیف کې د اوکراین پوځي کابینت وویل چې دغه پوځي حالت ختمي یو د هیواد روان امنیتي وضعیت لپاره دا حالت اعلان کړی و. که غواړی د خبرونو تفصیل به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. نور راپورونه او مطالب نه لرو خو د ازادي رادیو دوه اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخې لدی چې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام واوري پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیز پروګرام اورېدو ته.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمیومنی. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکې خاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته خراغلاس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او زغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو د پښتنه په جواب کې زبېدې ما چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه که نژادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنګ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د هغې نه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوي دي، چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپلو حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه دغه د بشري حقونو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتاً دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه اوسیږي او ټول